ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو قدرمنو اورېدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1403 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د محرم الحرام له 28 او د 2023 میلادي کال د اگست له 2 نیټه سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د اسرائیلو ترهګر اقدام ته د ایران د ځواب حق. ورپسې به د قرآن پلوشې تر عنوان لاندې د قرآن د مبارکو آیتونو د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم ستاسو په خپلو لیکنو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام واورئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو ووسی یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو غوښ شې د دې محل خبرونه ته سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت سرپرست وویل صهیونیستي رژیم د سیمې صلح او امنیت په خطر کې اچولې ده. امریکې له اسرائیلو د انتقام په حق له د ایران د فیصلې په باب خبرداري ورکړه. طالب چارواکي وایي حماس د مشرتابه له تشې سره نه مخامخ کیږي. او پاکستان د تور خم پوله یو ځل بیا د افغانستان د باري موټرانو لپاره وتړله. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت سرپرست وویل د صهیونیستي رژیم سیمه ایزه او نړیواله صلح او امنیت په جدي توګه له خطر سره مخامخ کړی دی. د ایرنا د خبر لمخې علي باقری کنی د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو په لړ کې د خپلو ټلیفوني سلا مشورو په دوام کې د اردن د وزیر اعظم له مرستیال او خارجه وزیر ایمن السفدی سره د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د شهیدولو په لړ کې د صهیونیستي رژیم د ترهګر اقدام د اړخونو په حقله مشورې او د نظر تبادله وکړه. خاغلی باقیری دې ټکی ته په اشاره سره چې صهیونیستي رژیم په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په هدف ګرځولو کې په ترهګر تیری سره د نړیوالو اصولو د خلاف ورزي په ترڅ کې مهمه سره کر خطر خو لاندې کړه او په همدې وجه د ایران اسلامي جمهوریت د دغه بدنام او جنایتکار رژیم په حق له بیل هیڅ ډول نرمه عدالت اجرا کوي وویل. صهیونیستانو په تیرو لسو میاشتو کې غزه په خورو او وینو لړلې او اوس یې د خپلو جنایتونو دایره لنی واکی ټاټوبی بهر ته پراخه کړې ده. د اردن خارجه وزیر ایمن السفدی هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د صهیونیستي رژیم له ترهګرو اقداماتو سره د مقابلې لپاره د اسلامي ملګرتیا سازمان د سمدستي غونډې د ترسره کېدو په هکله د ایران د نوښت ملاتړ وکړ او همداشانې په تهران کې د شهید اسماعیل هنیا په وژلو او د ایران د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خلاف ورزي کې د صهیونیستي رژیم جنایت وغنده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومبه مرستیال د اسماعیل هنیا د خورو تسپارلو په دستورو کې د ګډون په موخه قطر ته تللی دی. محمد رضا عارف نن جمعه د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا په جنازه او خورو ته د سپارلو په دستورو کې د ګډون په موخه د یو پلاوي په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ. اسماعیل هنیا وړمشپه په تهران کې په یو برید کې سره د خپل ساتون کې شهید شوی و. پرون پنجشنبه په تهران کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په امامت او د لکونو خلکو په ګډون سره د شهید اسماعیل هنیا پر تمنه جنازه وشوه او بیا خورو ته د سپارلو لپاره دوحې ته منتقل کړی شو. د امریکې د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو ویاندو غږملون کې وویل له تهران سره د حماس د سیاسي دفتر د مشر له ترور ورسته له اسرائیلو د ایران د انتقام وعده باید جدي واخیستې شي. جان کربی د اسرائیلو د ایرانی چارواکو د بدل اخیستو د ژمنې په حق له د خبرداري پترس کې وویل ایران تر اوسه ثابته کړی چې په اسرائیلو باندې د حملې توان او اراده لري. همداشان د اکسیوس امریکایي ویب سایټ د دریو امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د بایډن حکومت متقاعد شوی چې د ایران اسلامي جمهوریت غواړي په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د ترور په بدل کې به په اسرائیلو حمله وکړي او امریکا له دې حمله سره مقابله ته ځان تیاروي. د دې رپورت له مخې پینټاګون او د امریکې مرکزی قومندانې د بحیره روم په ختیز او په سری بحیره کې په چمتووالي او د پوځي تجهیزاتو په لګولو لګیا شوې ده. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ثابته شوی چې حماس د رهبرۍ له تشې او کمی سره نه مخامخ کیږي. د فارس خبری اژانس په لیکنه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ذاکر جلالی ویلي د فلسطین اسلامي مقاومت غورزنګ حماس له څلورو لسیزو راهیسې په جګړه بوخت او په دې وجبه د مشرتابه له تشې سره مخامخ نشي. هغه د دغو د دغه غورزنګ د مشرانو له وجل کېدو وروسته د حماس د قدرت او مقاومت زیاتېدو ته په اشاره سره هم ټینګار وکړ چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ ثابت کړی چې د رهبرۍ له خلاص سره مخامخ نه دی. د دغه غورزنګ په زرګونو روزل شوي او تجربه لرونکي غړي لري چې په ډیرو مهارتونو باندې هم سنبال دي. د افغانستان خبری سرچینو ویلي چې پاکستان د تورخم سرحد یو ځل بیا د باري گاډو د راتګ لپاره بند کړی دی. فارس خبری اجانس لیکلي په ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې پاکستان د تورخم سرحدي لاره یو ځل بیا د موقته تګ راتګ د مجوز د نشتوالي په وجه د افغانستان د باري موټرانو پر مخ تړلې ده. د دغو سرچینو په وینا دغه لاره تیره شپه کابو 12 بجې بنده شوې ده. د خبر له مخې د پاکستان له دغه اقدام وروسته طالبانو هم د دغه سرحد د پاکستان د باري گاډو لپاره بند کړی دی. د پاکستان او طالبانو چارواکو هم د یاد سرحد بندول تایید کړی دی. خبری سرچینو اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو لږ تر لږه 150 کسان نیولی دي. د خبر لمخې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد پولیسو په مختلفو سیمو کې د کور په کور پلټنو پترس کې لږ تر لږه 150 کسان نیولی دي. خبری سرچینو ویلي چې په اسلام آباد کې له پرون سهار راهیسې په B-17 H-13 او G-13 بارکو او یو شمیر نورو سیمو کې کور په کور پلټنې پیل شوې دي. د خبرو شوو خبرونو له مخې د هغو کسانو په ګډون چې دریم هیواد ته د الوتنې په انتظار دي تر 150 زیات کسان نیول کېدو وروسته هغوی کیمپونو ته لیږدول شوي دي. او حماس او اسلامي جهاد نومې غورزنګ په یوې ګډې خبر پاڼه کې ویلي چې د اسماعیل هنیا او فواد شکر په شمول د مقاومت د مشرانو خائنانه وجلې د مقاومت قدرت نشي کمولی. په دغه خبر پاڼه کې همداشان راغلي موږ په لویدیځې غاړې او نیواکي سیمو کې له خپلو خلکو غواړو چې مقاومت سخت کړي او د صهیونیستي رژیم د نیواکګرۍ پلانونه شنډ کړي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ایران د اسرائیلو ترهګر اقدام ته د جواب ورکولو حق لري. دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. نو پام ورته وکړي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په تهران کې د صهیونیستي رژیم د ترهګر اقدام په غندلو سره د اسرائیلو جنایتکارو او ترهګرو اقداماتو ته د ایران د ځواب په رواوالي تاکید کړی. انټونیو ګوتریش د ایران له سرپرست خارجه وزیر علي باقری سره په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د اسماعیل هنیا په شهیدولو کې د صهیونیستي رژیم د ترهګر اقدام په غندلو سره تاکید وکړ چې ایران د نړیوالو حقوقو له مخې د ځان او د خپل ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع روا حق لري. ګوتریش په سیمه کې د صهیونیستي رژیم له وروستیو بله غوښتنو د اندېښنې په څرګندولو سره په سیمه کې د یو ستر جنګ د جوړېدو د احتمال او د هغه د پایلو په هکله هم اندېښنه څرګنده کړه. د حماس فلسطینی غورزنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا چې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په دستورو کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی و، د تیرې چهارشنبه په شپه یعنی د جولای په 1 په یوې حمله کې شهید شو. تجربې ښودلې چې صهیونیستي رژیم هر کله د مقاومت د دباوونو د زیاتېدو له امله د کورنیو ستونزو په وړاندې په تنګ سا کې راغلی، هڅه یې کړې چې د ترهګرو اقداماتو په زیاتولو او د نورو په ملامتولو سره د کور دننه کړکېچ شدت کم کړي او دغه بحرانونه له مختلفو لارو له نیواکي خاورې بهر ته وغځوي. د لبنان او فلسطین د مقاومت په مشرانو باندې د صهیونیستانو د ترهګرو بریدونو له غیر قانوني والي نه علاوه د صهیونیستانو د ترهګرو اقداماتو په وړاندې د دغه ماشوم وژون کې رژیم د لویدیځو ملاتړونو د لویدیځو ملاتړو مرګونې چوپتیا هم له دغو جنایتونو د هغوی د ملاتړ او معنادارې ملګرتیا نښه ده. ځکه چې لدې مخکې په دې وروستیو میاشتو کې هم په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د بې عملۍ په وجه د سوریې او لبنان په خاوره کې د صهیونیستي رژیم په ترهګرو بریدونو کې د مقاومت یو شمېر مشران او قومندانان او همداشان د ایران پوځي صلاحکاران په شهادت رسیدلی دي. په تهران کې د صهیونیستي رژیم او وروستی ترهګر اقدام لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم مني د ایران په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ باندې پر تیری سربیره په خطر کې د سیمه ایز او نړیوالې صلح او ثبات د لوېدو هم لامل شوی دی، او په همدې وجه نړیواله ټولنه باید په صهیونیستي رژیم باندې په دباو اچولو سره په سیمه کې د دغه رژیم د جنایتونو د دوام مخه ونیسي او د سیمې خلک د اسرائیلو د ترهګر او نسل وژونکي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ په تل ابیب باندې د واکمنې جنایتکارې ډلې له شره وژغوري. په عین حال کې په تهران کې د صهیونیستي رژیم وروستي ترهګر اقدام چې ضرور د امریکې د حکومت په موافقې سره شوی دی د دغه رژیم لپاره به درنې پایلې وللي، لکه څنګه چې د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کړی چې دغه جنایت ته د ځواب لپاره خپل حق به محفوظ وساتي. په همدې تړاو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی د اسماعیل هنیا د شهادت د تسلیت په حق له خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې جنایتکار صهیونیستي رژیم په دې کار سره د خپل سختې سزا لپاره لاره هواره کړه. د معظم رهبر همدې فرمایشاتو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت د روان کال په اپریل میاشت کې د سوریې په پلازمینه کې د خپل سفارت له هدف ګرځېدو وروسته چې پکې و پوځي صلاحکاران شهیدان شول، د وعده صادق په نامه کمساری عملیاتو کې د صهیونیستي رژیم څو پوځي مرکزونه او اډې په نښه کړې. په همدې وجه تم کېږي چې ایران او د مقاومت ډلې به د حماس غورځنګ د جګپوړي غړي اسماعیل هنیا د وژلو په لړ کې د صهیونیستي رژیم وروستي ترهګر اقدام ته په مناسب وخت یو مناسب ځواب ورکړي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونه په دوام کې د قران په لوشي پروګرام او ورپسې به هم هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه.
جامع الغني المغني المانع طاهر نافع النور الهادي البديع البديع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي.
جامع الغني المغني المال.
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د قران د پلوشه د غنننۍ برخه سره زفاطمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل په تیره برخه کې د قران شریف د نازیات د مبارکې سورې شپږم آیت رسیدلی وو. په نننۍ پروګرام کې به د دغه مبارکې سورې لوبلشتم تر شپږم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې لوبلشتم تر درودش شم آیتونو تلاوت ته هلته چې الله تعالی داسې فرمایي.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
ژباړه: آیا تاسو د پیدا کولو په لحاظ ډیر سخت یې، یا که آسمان چې هغه الله جوړ کړی دی د ده چت یې اوچت کړی، نو دغه یې ښه برابر جوړ کړی دی، او د ده شپه یې توره تیاره کړې ده او ورځ یې رڼا کړې ده، او ځمکه یې له دنه وروسته غوړولې ده. له دغې یعنی ځمکې نه یې د دې اوبه او د دې واښه راایستلې دي، او غرونه یې محکم کړي دي ستاسو او ستاسو د څارویو د فایدې لپاره.
عزتمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو له دې مخکې وویل، له دې سورې اصلي موضوع قیامت دی چې همیشه ترې منکران انکار او پکې شک کوي. دا آیتونه په آسمان او مځکه کې د خدای قدرت ته اشاره کوي او فرمایي: آیا په قیامت کې ستاسو دوباره او بیا پنځول سخت کار دی چې د دغه لوی او پراخ آسمان خلقت او پنځون چې خدای جوړ کړی دی؟ دا په داسې حال کې دی چې په آسماني کورو او کهکشانونو حیرانوونکی نظم واکمن دی، او تاسو حتی د کهکشانونو او د آسمان د ستورو له شمیرلو هم عاجز یاست. بیا د دې لوی کائنات ډیرو مهمو نظامونو یعنی د رڼا او تیاره نظام ته اشاره کوي او فرمایي: شپه تیاره او توره او ورځ رڼا او نورانی کړه. د یادولو وړ ده چې پر ځان د مځکې په نظم څرخ سره د مځکې د استوګنو لپاره د شپې ورځې نظام برابروي، او هر یو یعنی شپه ورځ د انسان او د نورو ژوندي سارو په ژوند کې مهم رول لري. خدای تعالی په دغه ټولو کوراتو او کهکشانونو کې مځکه د انسان د زوکړې او تکامل زانګو ګرځولې ده، هغه یې پراخه کړه، او ستاسو د ژوند لپاره یې پکې لازم امکانات او اسباب برابر کړل. اوبه چې د ژوند سرچینه دي له چینو او نهرونو جاری کړي، او مځکه یې د ډول ډول بوټیو او ونو زرغونېدو ته تیار کړه چې تاسو او نور ژوندي ساري ترې استفاده وکړي. همداراز د غرونو په یو پراخه چینل سره یې چې په ټول مځکې کې خپور دی د مځکې سویزه د لویو توپانونو او مختلفو عواملو په وړاندې چې د مځکې آرامښت ګډوډولی شي آرام کړه.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د خدای او قیامت له منکرانو سره په چلن کې د پوښتنې له رودې استفاده زیاته مؤثره ده چې هغوی په خپله په دې اړه فکر وکړي او ځواب ورکړي. دویم، پر آسمان او ځمکه د واکمن منظم او کره نظام پیژندل موږ د توانمن او پوه خدای په وړاندې خاضع او خاشع کوي. دریم، له مادي نعمتونو په استفادې او کامیابۍ کې انسان او حیوان د یو بل په څنګ کې دي، خو هغه څه چې پر حیوان د انسان د لوړاوي او امتیاز سبب کیږي د مانوي کمالاتو حاصلول دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د نازعات د مبارکې سورې څلور دیرشم آیت تر یو څلویښتم آیتونو تلاوت، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
جباره نو کله چې تر ټولو لوی بلا یعنی قیامت راشي په هغه ورځ چې انسان به هغه څه یادوي چې د کړی وي او دوزخ به هر لیدونکي ته څرګند کړی شي نو هر چا چې سرکښي کړې او د نوي ژوند ته یې ترجیح ورکړی وي نو بې شکه چې همدا دوزخ د ده استوګنه ده او هر هغه څوک چې د خپل رب په وړاندې له ودرېدلو څخه ویرېدلی وي او نفس یعنی ځان یې له خواهشاتو څخه منع کړی وي نو بې شکه چې همدا جنت د ده استوګنه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د آیتونه په قیامت کې د شو او بدو کسانو حالت ته اشاره کوي او فرمایي کله چې د قیامت لویه پیښه وشي او انسانان دوباره او بیا ژوندي شي هر انسان چې ښه او بد کارونه یې کړي را په یادوي خو دغه یادونه او تذکر به د هغه لپاره ګټور نه وي ځکه چې دنیا ته د ستنېدو او د خپلو غلطیو د جبران یا له ګناهانو او خطاګانو د توبې لاره به نه وي هغه کسان چې د حق او عدل لارې تیری کړی د دنیا ژوند پر هر څه مخ کې ګڼلی او خپل دنیاوي تمو ته د رسېدو لپاره یې حق تر پښو لاندې کړی دی په قیامت کې به په دوزخ اخته شي خو چا چې د خدای د اوامرو خیال ساتلی او خپل نفساني غوښتنې کنټرول کړي دي او خپل نفس له بې ځایه او ناروا ګروهنه ساتلی په جنت کې د هغه مقام الهي رحمت دی. عزیزانو دا آیتونه د ځینو کسانو باطنی جړو یعنی د هغه هوا او هوس او نفساني ګروهانو ته اشاره لري او د هغه آزاد پریښودل د انسان د پریوتو او سقوط لامل ګڼي. اسلام د غرایزو له ځپلو سره موافقه نه دی خو د غریزو او احساساتو آزاد پریښودل هم صحیح نه ګڼي بلکې سمه لاره د غریزو کنټرول ګڼي چې د ضرورت په اندازه ورته پام وشي هغه هم له سمې او حلالې لارې خو که له غریزو او هوسونو پیروي د مجاز او حلال حد نه زیاته وي انسان هلاکوي. یو بل مهم ټکی چې دا آیتونه ورته اشاره لري د خدای له مقامه ویره ده چې انسان باید د خپل پالونکي مقام وپیژني او د هغه له فرمان سره له مخالفته وویریږي او پوه شي چې د قیامت په ورځ به د خدای په عدالت کې د خپلو کارونو ځواب ورکوي. په دې آیتونو کې له پالونکي ویره نه ده مطرح شوې بلکې فرمایي د پالونکي له مقامه وبیریږي ځکه چې له مهربان خدای ویره معنا نه لري بلکې باید د هغه له عدالت وبیریږو لکه څنګه چې مجرمان د یو عادل قاضي په لیدلو لړزیږي او د محکمې د نوم په اوریدلو په ویره او طرح اخته کیږي. په هر حال موږ باید د خدای د مقام او منزلت خیال وساتو او د خپل پالونکي له مقام سره له مخالفته ډډه وکړو.
دوستانو له دغه آیتونو څخه زده کوو چې لومړی له دنیا ګټه پورته کول بد نه دي بلکې پر آخرت د دنیا ترجیح او پر دینی او اخروی ارزښتونو باندې مادي او دنیوي ارزښتونو ته لوړاوی ورکول داسې خطر دی چې باید ډډه ترې وشي. دویم انسان ته په قیامت کې هغه کارونه وریادېږي چې په دنیا کې کړی دي. دریم خدای تعالی ویره نه لري بلکې د هغه د عدالت مقام دی چې سبب کیږي انسان له ګناه او ظلمه وویریږي ځکه چې باید په الهي محکمې کې ځواب ووایي. څلورم اسلام د نفسانی غوښتنو او ګروهنو په کنټرول ټینګار لري. په دې اړه نه افراط مني چې د غریزو او نفساني ګروهنو آزاد پریښودل دي، نه تفریط مني چې د غریزو ځپل او رهبانیت دی.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، اوس هم پام وکړئ، د قرآن شریف د نازعات مبارکې سورې 24 تر 26 آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
جبارا اي نبي، دوی لتا څخه د قیامت پاړه پښتنه کوي چې کله به واقع کیږي. ستا دغه پاړه له خبرو کولو سره څه کار دی؟ د دې قیامت پای او انجام خاص ستا له رب سره دی. بېشکه ته خو یوازې د هغه چا ویرونکی یې چې له ده یعنی قیامت څخه ویریږي. ګواکې دوی به په هغې ورځ چې دغه یعنی قیامت وویني داسې به وي لکه چې دوی په دنیا یا په قبر کې نه دي سر شوي، مګر د ورځې آخر یا څاخ.
ګلونو اورېدونکو، د معاد د منکرانو یوه پلمه دا به چې که ټاکل شوي وي قیامت راشي، راتلل به یې کلی وي، او له دې عمله چې څوک نه پوهېږي چې قیامت به کلی وي نو بېخي شته نه. په داسې حال کې چې د یو شي د واقع کېدو په وخت نه پوهېدل د هغه په نه واقع کېدو دلیل نه دی. ټول پوهېږو چې یوه ورځ به له دنیا ځو او مرګ یوه ارومرو چاره ده، خو هیڅوک نه دی خبر چې کله به مري. وروستي آیتونه د قیامت د وخت د راتللو په زمانه کې د منکرانو پوښتنې ته په اشاره سره فرمایي: پیغمبر خلکو ته د خبرداری ورکولو او ویرولو مسؤول دی چې پوشی یو قیامت شته او باید د خپلو عملونو خیال وساتو، خو په خپل پیغمبر هم نه دی خبر چې قیامت به کلی راځي او دا چاره خدای ته ستنیږي. د قیامت منکران د قیامت د وخت په اړه د پوښتنې په ځای پوشی چې د دنیا عمر د قیامت د عمر په پرتله دومره لنډ دی چې کله راپاڅول شي خپل او یا اتیا کلن عمر به د یوې یا نیمې ورځې په اندازه ګڼي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د قیامت په وخت نه خبرېدل د قیامت په اصل د انسان باور ته کوم تاوان نه رسوي. هغه څه چې مهم دی د قیامت په راتللو ایمان دی، نه د هغه د واقع کېدو په وخت. دویم، د پیغمبرانو دنده خلکو ته خبرداری ورکول دي، نه منلو ته یې د هغوی مجبورول. هر څوک چې غواړي مني یې او ژغورل کیږي، او څوک چې نه غواړي نه یې مني او هلاکیږي. دریم، دنیا باید لویه او پایداره ونه ګڼو. د دنیا ټول عمر د آخرت په پرتله تر یوې یا نیمایي ورځې زیات نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او موږ هم د دغه پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې د قیامت د ورځې او د حساب کتاب په اړه زموږ ایمان لا ډېره شي. په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو،
او تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارو.
هر کلا
راشا.
د هر کلا راشا د ګلبن شایسته ګلانو ته لمینی ډک سلامونه وړاندې کوو، او دا د یو ځل بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد شیماب سره
ستاسو پر رسیدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی، او هیله لرو چې ټول قدرمن اوریدونکي به روغ رمټ او خوشحاله وي.
انشاءالله انشاءالله چې همداسې به وي. نو میرمن فاطمی، زه هم تاسو ته او هم د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د دوستانو د روغتیا او سوکالتیا په هیله د پروګرام په سر کې به له تهران ریډیو سره په تیره بیا هر کله راشه پروګرام سره د رابطې لارې اعلان کړو. نو خوږو ملګرو، د دې کار لپاره تر ټولو اسانه لاره واټس اپ دی. نو زموږ د واټس اپ ګروپ شمیره ده، ځان سره ولیکئ او خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. شمیره ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. پردیسر بیرا مونږ ته د ایمیل له لارې هم خپل پیغامونه او لیکنې راستولی شئ، چې پته ده pashto99@yahoo.com. نو خوږو ګلانو، ستاسو د لیکنو او خوږو پیغامونو په تمه یو. نو میرمن فاطمی، اوس به له دې مخکې چې راشو د خوږو اوریدونکو لیکنو ته، نو که تاسو خوښوي یوه لنډه شان دمه به واخلو.
بیخي سمه ده. عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې. حامد صاحب، که ستاسو خوښوي په سر کې یادونه کوو چې په د پاکستان د کورمې په شایسته سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ولس ترمنځ یوه شخړه پیل شوې ده چې متاسفانه له بده مرغه دغه شخړې ته د ځینو وسلوالو ترهګرو ډلګیو په وردانګلو سره جګړې زور واخیسته او ډېره مرګ ژوبله یې واړوله. که څه هم وخت په وخت د اوربند هلې ځلې کېږي او څه نا څه کامیابې شوې هم دي، خو د سیمې امنیتي حالات لا هم خراب دي او د دغې سیمې د بېګناه وګړو ژوند یې له هر اړخه ګډوډ کړی دی. نو موږ د جګړې له دواړو لورو غواړو چې زغم څخه کار واخلي او دا مسائل د خبرو اترو او جرګې له لارې هوار کړي تر څو د بېګناه وګړو وینه ونه بهیږي. تاسو په دې کې د جریان کې یاست.
نو میرمن فاطمی، داسې دی چې له بده مرغه مونږ پښتانه چې یو کنه، نو دا په خپلو کې ډېرې سره شخړې کوو. البته په دې کې ځنا حکومتي کاړۍ چې دي کنه، نو او تکفیری ترهګر، نو هغه هم ډېر لاس لري. نو تکفیری ترهګر او ځنا داسې کاړۍ شته چې هغوی نه غواړي په سیمې کې سوله او ثبات وي او مسلمانان او پښتانه سره په خپلو کې د وروڼو په شان ژوند وکړي. نو له خداوندې مطالب غواړو چې د کورمې پاړه چنار سیمې کې د خدای امن او سوله راولي او دغه شخړې دې په سوله او ثبات سره حل شي، او دغه دواړه لوري چې دي دا په سولیز ګډ ژوند سره، لکه چې مخکې سولیز ګډ ژوند کړی دی، هماغه سولیز ګډ ژوند ته دوام ورکړل شي. لکه څنګه چې په ټولې سیمه کې او همدارس په فلسطین او غزې کې د امنیت د ټینګېدو هیله کوو، نو همدا شی په خپلې سیمه کې هم د امنیت او سولې ټینګېدا هیله لرو. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي دا د ملګرو لیکنې راخلو. نو زموږ یو ګران ملګری او تکړه لیکوال شاعر او بلکې که زه به وایم چې زموږ همکار ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب خپل یو مصنوعي نظم را لېږلی دی. نو که تاسو خوښوي ملګرو
ښاغلی
سلطانی صاحب وایي: زه به دې څنګه شنه خالونه یاد کړم، زه به دې څنګه شنه خالونه یاد کړم، د وطن غم ستا مړوندونه یاد کړم. حالات خراب دي، پښتانه مې مړه شول. حالات خراب دي، پختانه می مړشول هغه مشران هغه درانه می مړشول نو زب څنګه استا اور بل یادوم دلته غمونه دی تل غم یادوم د خدای لپاره لیلا و می بخه دا چې جدایم لا تا و می بخه بیا وطن باندې جنگ دی قربانی غواړي د دې پختون خام خپلواکی غواړي دا چې شعرونه کې زلفان نستایم ستا تور اور بل او ستا لبان نستایم پا وطن ننگ ده دا وطن بگتم دا بابا تورا او مسکن بگتم سلطانی دا وطن می خپل ده تر کوگگا پوری تر پختون خوا او تر سپین بلدک
پوری دیر مننه سلطانی صاحب دیر شایسته نظم مراست ولی ده پا قلم مبرکت شا بیا به هم دا هم دغسی ششیرونو او دا افغانستان دا خپلواکی دا آرامخت و امنیت پا تما ستاسو دا دغو شیرونو پتمیو
انشاءالله
حمید صاحب گران و محترم دکتر زبیولله اقبال صاحب یو اوجده لیکنه را دالی کرده چی دیر گتوره ده نو غوارو چی چه برخی دلت لخپلو قدرمنو آوریدون که سر شیریک کرو
انشاءالله
او کوشش بکو چی پات برخی پراتلون که پرو گرامونو که بخبار کرو
انشاءالله
دلیکنه عنوان ده خدای پیجندنه
خدای پیجندنه
پا دغه لیکنه که دغه قدرمن ورور یعنی اقبال صاحب لیکی چی حضرت علی کرم الله وجهو وای خدای پیژندنه د الهی عبادت پیلامه ده او د خدای پیژندنې آر د خدای توحید دی او د خدای د توحید نظام د خدای د صفاتو نفی ده ځکه د عقلونو په شهادت هر صفت او موصوف مخلوق دی او هر مخلوق شایدی ورکوی چی داسی پنزگر یا خالق لری چی صفت او موصوف ورته نشتا یا بلی که چی توحید یعنی پرده عقیده چی داسته خدای یکی وده او د اجزاو او صفاتو ترخت نلری ځکه د هر مرکب شتون اجزاو او ترختگر تا ارمن دی او دا ارمن شتون محال دی چی زان او نورو تا شتون ارکون کیوی او پا خدای توب او صفاتو که هم شریک نلری وی دا پالون که پر وحدانیت دا ایمان پایل پا عبادت که توحید دی چی بیل هغا چوک د
المانز ورد ندهی
ځکه چې له هغه چې هر څوک وي عبد یعنی بنده
بنده دی
لکه چې په قرآن کریم کې د مریم د مبارکې سورې په درنیویم آیت شریف کې لولو چې څه چې په آسمانونو او مځکه کې دی په بندګۍ د لورونکي الله لوري ته ورتلون
کی دی ډیر ښه
وایي چې مخکې لیکي چې د متعال خدای پر وحدانیت ایمان او دا چې هر څه د هغه دی او هغه ته پاتېږي او د هغه لوري ته ورستانه ده په دریو جملو کې لنډیږي لا اله الا الله پرته بل خدای نشته یعنی د خدای پرته بل هیڅ خدای نشته لا حول ولا قوت الا بالله هیڅ قدرت او توان د لوړې مرتبې د خاوندانو خدای پرته د بل چا لوري نه دی او الى الله ترجو الامور او طول چاره ورته گرد برته و گرزه والکیجه
بلکل خواه
نو بیالی که چی نیک مرغه هغه دی چی تل دا دریس به چلی کلمه وایی پا دی دریو کلمه ویش او ویدیشی جوند وکری او مری او دا اینا لله و اینا الیه راجعون یعنی بیشک دا د الله یو او د هغه په لوري ورتلون کیو
بالکل
حقیقت ته ورسیږي او پر توحید د ایمان اغیز د وګړي او ټولنې د فکر او اراده ورانګه یوي او چته موخه چی به له هغه بل موخه نشته ته ورټولوي
نو پر اختیار چی ډیره خلک نه ده او افسوس چې وخت مو ډیر کم ده کنی نو د ډاکټر صاحب د ټوله لیکنه به مو لوستی وا خو خیر ان شاء الله مېرمن فاطمی چې پراتلونکو اونایو کې به بشپړه کړو نو دلته د ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه کوو نو که تاسو خو خوي یو وړه شان د مکو بیا راګرځو د خپل خوګو اوریدونکو لیکنو ته
به خسته مده یو ځل بیا کلی کو ستاسو له حضور په هر کله راشه پروګرام کې، او دا د ستاسو پاتې لیکنې را اخلو. حمید صاحب اکبر علی خان د حمزه بابا له یو انزور سره لیکلی یو شعر مشته د حمزه بابا راسته و، داسې چې نوم یې دی داسې ظلمونه چې فطرت هم ترې امان غوښته. وایي چې په دې شعر کې وایي چې زه به ظلمونه د یزید درته بیان کړم، څه
زب ظلمونه د یزید درته بیان کړم، څه
لکه د مر چې وی ایان اغه ایان کړم، څه
ډیر ښه ډیر ښه
زب اور واخلی د زړه نه کپنهان کړم، څه واخله په تیګو کې چې د غم اوخ کې باران کړم، څه وای د تخیل سن می همه حباب حباب دینن، زړه می پولی چې په اولاد د بو تراب دینن، داسې ظلمونه چې فطرت هم ترې امان غوښتو، داسې ورانی و چې غارات هم ترې امان غوښتو، داسې طوفان و چې هیبت هم ترې امان غوښتو، داسې تنگسه و چې دهشت هم ترې امان غوښتو، د پاک نبی په نازولیو چې ستم شوی دی، دا جهان څه په ملکوت کې ستم شوی دی.
د پاک نبی په نازولو چې ستم شوی دی، دا جهان څه په ملکوت کې ستم شوی دی. ډیر زبردست ډیر ښه انتخاب مو کړی دی ښاغلی علی اکبر صاحب، او د حمزه بابا په کور دی هم خداوند متعال رحمتونه او رڼاګانې نازلې کړي. نو د علی اکبر علی ورور ډیره ډیره مننه کوم. نو امین سوم امین د وارث صبرناک صاحب غزل هم یو ملګری را لګلې دی، خو بیا یې هم خپل نوم ورسره نه دی لیکلې. نو خپل دغه بینامه وروره غواړو چې بیا له خپل نامې خامخا استفاده وکړي. نو صبرناک صاحب په خپل غزل کې وایي، پزړه زخمی پزړه بیمار داسې وی، پزړه زخمی پزړه بیمار داسې وی، کټمټ په شان لکه چنار داسې وی، هر وخت خفه ستړی ستومانه ګرځم، راته په راته به چا کړی آزار داسې وی، چا چې په چا باندې باور له حده زیات کړی وی، چا چې په چا باندې باور له حده زیات کړی وی، لکه زما به خوار و زار داسې وی. نو الله دې خیر وکړي. نو مخکې بیا وایي چې لکه د شمې به ورو ورو د ویلې کېږي بدن، لکه د شمې به ورو ورو د ویلې کېږي بدن، منی چې ګوره انتظار داسې وي، یا به سر بایلي یا به خپل منزل ته ورسیږي، یا به سر بایلي یا به خپل منزل ته ورسیږي، اشنا د مینې کاروبار داسې وي چې کله یې لولمه نو ماته پکې ځان ښکارېږي، چې کله یې لولمه نو ماته پکې ځان ښکارېږي، د صبرناک د خولې اشعار داسې دي.
د صبرناک د خولې اشعار پرشتیا چې هم داسې دي.
بالکل هم داسې.
نو حامد صاحب که ستاسو خوښه وي، موږ دلته به یوه دمه وکړو او بیا به ورشو غږیزو پیغامو.
سمه ده. نو خوږو ګلونو ستړي مشه، بیا مو هرکلی کوو. نو مېرمن فاطمی راتو د خپل خوږو اوریدونکو لخوا را رسیدلو غږیزو پیغامونو ته. نو دا هم زمونږ لومړنی پیغام د خپل ګران ملی عوامي شاعر ښاغلی ګل اشنغری صاحب. نو راځئ چې ګورو اشنغری صاحب سره سره شریکوي.
او درد به څنګه کم شي چې درمان زمانه پاتې شو، اوخکې مې بهیږي چې جانان زمانه پاتې شو، او تلم په ټوله لارې په ارمان ارمان مې وژړل، تلم په ټوله لارې په ارمان ارمان مې وژړل، ډېر چې و ارمان هغه ارمان زمانه پاتې شو، اوخکې مې بهیږي چې جانان زمانه پاتې شو. هاو شما په دې خار کې لې ونه دې ونه ګرځما ہے، شما په دې خار کې لې ونه لې ونه ګرځما، زم تر جنگل ته سودا وزان زمانه پاتې شو، وخت کې مې به هي بچ گریوان، وخت کې مې به هي گچ جانان زمانه پاتې شو. او بیا در دکلی رقیبان را سر ون خطل بیا دیار دکلی رقیبان را سر ون خطل نزکا خوری خیری خیر گریوان زمان پاتشو وقتی می بهیگی چی جانان زمان پاتشو امن زاری میرت مد بالا بخلا شو بس امن زاری میرت بالا بخلا شو بس نور در سر نکوم خفگان زمان پاتی شو وقت که می بهیگی چی جانان زمان پاتی شو او گلش در یا جانان دیر دزان خوب دی یا گلش نغریا جانان دیر دزان خوب دی نو زکا پس جارم خوب دزان زمان پاتی شو زکا پس جارم خوب دزان زمان پاتی شو وخکی می بهیگی چو جانان زمان پاتی شو در بسنگ کمشی چو درمان زمان پاتی شو وخکی می بهیگی چی جانان زمان پاتی شو تاسو روز تاسو خاتم اوامی شعر گل اشنغر
درد با چنگ کم شی چی درمان زمان پاتی شو وخ که می بیجی چی جانان زمان پاتی شو
دیر خو دیر خو اشنغری سیبا
گران قدر ورور او ولسی شایر از موج گران قدر ورور گل اشنغری سیبا شیرون دی چی
نوالا دی بکری چی او
چی وکړی چې جانان در نه پاتې نشي
ان شاء الله نه پاتې کیږي
او سره خاندي او خوشاله کیږي
ان شاء الله
یو جهان مننه مو کو او رازو د ډیر محترم رور پروفیسر نور احمد فطرت صاحب پیغام ته چې دوی هم خپل ډیر ش شیرونه مشته ډالۍ کړي او مو جوړو چې
مبتکر خیال انجمنه زپ مخ دش زړور شاعر ګیلمن زپ مخ دش د شعر په ژبه د ملت هرڅه ویل د شعر په ژبه د ملت هرڅه ویل ملت دې نه وکړه مننه زپ مخ دش ته د پښتو نظم ته ور د خپل ژوند نه کړه تا د پښتو نظم تور د خپل زړګي وینه کړه تا د غزل وکړه پالنه زه په مخه دې شا او زه دې وسم ملي خیالات راسپړم زیریم درته زه دې وسم ملي خیالات راسپړم زیریم درته زه دې وسم کوم شننه زه په مخه دې شا د استعمار خلاف میدان ته راوتلې ځوانه د استعمار خلاف میدان ته راوتلې ځوانه د تور پنجاب د پوځ دښمنه زه په مخه دې ښه پوهه دې ډېره کړه شعور دې پښتنو ته ورکړ ورز دې کړه ښه ځیني روزنه زه په مخه دې ښه تا روښاني تاریخ ژوندی کړی په کامي اشعارو تا د خوشحال وکړه ساتنه زه په مخه دې ښه زه ستا د ورور جرت ته کړم دواړه لاسه سلام زستا د ورور جرأت تکړم دواړه لاس سلام زستا د مور کوم ستاینه زپ مخه نشا
زستا د مور کوم ستاینه زب مخه دی ښا یره نو وکی چې ډیر زبردست شیرونه مور علی گلی دی خغلی فطرت صاحب په کلمو برکت شه او بیا به هم درته سترګې پلارو نو ان شاء الله دعا کوو چې د پروفیسر نور احمد فطرت صاحب دی خدای عمر نور هم طلا نکړي او په قلم دې هم برکت وي
حامد صاحب مېرمن احسانی صاحب لاس او چتئی چې موږ بالا وخت نه لرو او نور د لیکونو او پیغامونو چیشته ان شاء الله تعالی په راتلونکو پروګرامونو کې به قدرمن اوریدونکو ته خبرو
نو که تاسو خو خوي لخپل خو اوریدونکو به هم اجازه
غواړو د خدای په امان
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Quraish aya ya mwanzo hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لإيلافِ قُرَيْشٍ إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ